ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې خلی او سلام مننه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د واور ورېدو له امله تینزلس کسان د وجنې راپورونه دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونه برخه دي د دې ترڅنګ د مشال مرکه او نیز خبرونه به درته وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د نهو د یوې بجې خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د واورو باران لوچی پنسل ستنامل شوی دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد مهم پیل شوی او د لیبیا لوړپړی چارواکي ویلي امکان دی چې نن په مسکو کې د هواد د جګړې ختمولو لپاره اوربند لاسلیک شي د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د واورو باران له وجې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د بارانونو واورو وروستو د کورونو چتونو راغورځېدو له وجې په پشین ژوب او چمن کې 15 کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي د واورو له وجې لارې هم بندې شوي په دې اړه نن د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداري چارواکي عمران زرکون مشال ریډیو ته ویل چې له متاثره خلکو سره مرستې کوي
دا لیاری چی کمی بندی وی پر کان میں ترزئی کولپور لکپاس پر ایریا اور کوجک دا لیاری ٹائم ٹو ٹائم بندے دلے بیا مش خلاص ولے پر دے اوسم مکمل مشینری ولر دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم اے ٹیمان موجود دیا دا ٹائم صرف کان میں ترزئی کے لیار لرزیات بند دا کوجک ٹاپ مش پخپل بند کر دی تاکہ غٹی گاڑی دا ٹریلرز وغیرہ سلپ نسیا
بلخوا د بلوچستان حکومت د کویټه په ګډون په وسیلو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او خلکو ته د ضرورت بغیر د سفر نه کولو هدایت ورکړل شوی د پښتون شورین تحریک مشرانو په حکومت غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه نه جوړیږي د غورزنګ یو مخکخ علي وزیر پرون د بنو په منډان پارک کې د جلسې پر مهال ویل حکومت د جنگ پر ځای ماشومان ته تعلیمي اسانتیاوي ورکړي او د پښتنو حقونو ته پام وکړي جلسې ته د غورزنګ مشر منصور پښتین بیا ویل حکومت د پښتنو ته په خپلو مدنیات او وسایلو اختیارات ورکړي د پاکستان حکومت ویلي د منځني ختیځ ته ترینګلتیا ختمولو هڅې کوي او د پښتون ژغورنې تحریک ځینې غوښتنې هم منلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په غو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال رول ترسره کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قریشی پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان به په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړیږي قریشی به نن سعودي عرب ته هم ځي او د هېواد د بهرنیو چارو وزیر سره به هم د سیمې په حالاتو خبرې کوي د امریکا له لوري د جنوري په درېمه د ایراني کمانډان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگټن تعلقات نورم خراب شوی دی نن د خیبر پختونخوا په اتو سیلو کې د پولیو ناروغي پر ضد مهم پیل شوی دی د روغتیا چارواکو ویلي چې دا مهم په سوابې بونیر چارسده مردان نوخار ملکند سوات او مومندو کې پیل شوی چې پکې به له 600,000 څخه زیات ماشومان ته واکسین ورکول کیږي چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې درې ورځو کې د نننه ټولو ماشومان ته واکسین ورکړي خو که چېرته څوک د لدی پاتې شي نو ورپسې دوه ورځې کې بیا هغه ته هم ساسکي به ورکول کیږي د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي چې له مرکزی زندان څخه شاوخوا وو قیدیان تښتیدلی دي د پکتیا د مرکزی جیل کمانډان اجمل یوسفزی تېره شپه مشال ریډیو ته ویل چې د لړکې پلټنې روانې دي له دې وړاندې ویل شوي چې له دې زندان څخه تر 300 زیات قیدیان تښتیدلي خو پولیسو د اسې اواسې بللي نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو د څېړنې وروستۍ ورځ ده د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن هم ویلي چې د ورځې تر پای به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو پروسه بشپړه کړي د دې کمیشن یو مشر سید قطب الدین رویدار پرون مشال ریډیو ته ویل چې له ننګرهار کابل کندهار خوست پکتیا او هلمند پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پروسه مکمل شوې د شکایتونو کمیشن مخکې اعلان کړی وو چې د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه ورسره سباندې 14,000 شکایتونه ثبت شوي ایف پی خبری اشانس د لیبیا یو لوړ پوری چارواکی په حواله ویلي امکان دی چې نن په مسکو کې د لیبیا د نږدې یوې لسیزې جګړې ختمولو لپاره اوربند لاسلیک شي. د لیبیا د های کونسل مشر خالد المشری زای ټلویزیون ته ویلي ټاکل شوی چې د لیبیا حکومت او د ملیشو مشر خلیفه هفتار د روس په پلازمینه مسکو کې اوربند لاسلیک کړي. پرون خلیفه هفتار د وفادار سواکونو په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي حکومت ترمنځ ډسبندي عملي شوې وه. پرون د لیبیا حکومت په یو بیان کې ویلي د ترکیې او روس ولسمشرانو د اوربند غوښتنو په جواب کې دوی د جنوري 12 نیټې له پیل سره سم یعنی 12 بجې ډسبندي پیلوي. جرمنی، فرانس او برطانیې له تهران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. په دې تړون کې ویلي شوي چې ایران به د بندیزونو کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. پرون په شریک بیان کې د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل، د فرانس ولسمشر ایمانویل ماکرون او د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویل دا ضروري ده چې ایران د تړون پر اساس خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول پوره کړي. ایران تیرونه ویلي وو چې دوی نور خپل ځان تړون ته دښمن پاتې کېدو نه ګڼي. امریکا په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه ووت او په ایران یې یو وار بیا سخت بندیزونه عملي کړل. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون د عراق پر یو پوځي اډې د حملې له کبله غوسه شوی دی. مایک پومپیو پرون په ټویټر ولیکل دغه رپورټونه له کبله په غوسه دی چې پکې ویلي شوي د عراق په هوایي اډه بله راکټي حمله شوې ده. پومپیو ویلي د زخمي شوو د زر تر زخه کېدو دعا کوي او د عراق له حکومت غواړي چې په دې حمله کې لاس لرونکو ته سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه د عراق له خودمختاري څخه دغه ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د دې تازه حملې ذمهواري چا نه ده منلې. خو دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ تلنګلتیا زیاته شوې ده. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار سره زهیر نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 202 روپۍ لس پیسې او په 203 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 101 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ لس پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ لس پیسې او په 100 روپۍ 30 پیسې. او یو افغاني په 2 روپے اغستل کی گی او په 2 روپے 2 پیسې خرڅول کیږي. او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے اغستل کی گی او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهه پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم سلور او زیات نه زیات سوارلس، بنو کې درې او سوارلس، ژوب کې منفی شپږ او درې او کوټه کې به کم نه کم منفی لس او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنسو بېمو د سراج زهیر نو اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او د بارانونو له کبله 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان یو چارواکی وایي چې لارې کوڅې بندې دي، د هغې د صفا کولو هڅې کوي.
لیاری چې کومې بندې وې پر کان میں ترزئی، کولپور، لکپاس پر ایریا اور کوژک دا لیاری ٹائم ٹو ٹائم بندے دلے بیا مشکل سوالے پر دے اوسم مکمل مشینری ولاړ دا.
تیر ورځ په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه وشوه. دغه تا د لکی مروت یو خزه ورغلې وه. د 15 کالو نه خاوند لا درکه دی. پاکستان غواړي د ایران او د امریکا او په مندنی ختیځ کې امن او ثبات لپاره کار وکړي، خو یو کارپو وایي
پاکستان چکتا نیوکلیر ملک تای بے شکا ہو نم زباد چی اقتصاد برابر نوی تشپا تو پکو پا جازونو معاملے نا چلی.
د خبرونه پرسته نیمائی کی د مشال مرکا ونی د خبرونه لرو د مشال ترسنگو سا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان چارواکو نن وویل چې پرون او هغه بل ورځ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورو له کبله ځینې کورونه پرېوتلې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. حکومت د خراب موسم له وجې په وو ضلعو کې بیړني حالت هم اعلان کړی دی او همدارنګ د ورختونو له وجې ځینې لویې لارې هم تړل شوي چې د مسافرو لپاره یې د تګ راتګ ستونزې پیدا کړې دي. نور حال د ایوب ترین ناورو.
د کوچ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د باران وروسته د واورې لړۍ روانه ده چې له امله خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. تېره ورځ د پښین ولسوالۍ په برشاره سیمه کې د یو کور کچه خونه نړېدو له امله د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان تر خاورې د لاندې کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول تېره شپه د ژو په کلي شابزي کلي کې په یوه بله ناوړه پېښه کې شپږ کسان وژل شوي. په هغه کې درې مېرمنې او درې ماشومان شامل وو. دا پېښه د واورې له امله د خونې د نړېدو څخه سوې ده. د دې څخه له مخه پرونه بله ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د چمن په کلي لوکمان کې د کوژدې د خوشحالۍ پر مهال د کور د مناګې د چت لوېدو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په ځینو برخو کې به د باران او واورې لړۍ نن درېیمه ورځ هم روانه وي او تېره ورځ د واورې له امله د کوټې کراچۍ سړک پر لږ پاس بند شوی وو. د دې ترڅنګ په کان مترځي کې د کوچ ژوب او په کوژک غره کې د کوټې او چمن لوی سړک بند پاته وو. وروسته د حکومت له لوري ځینې بند سړکان د خلاصېدو ادعا شوې وه. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې د حکومت د الوځلو په نتیجه کې د ځل ډېر لوی ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د څه ناوړې وضع د مخنیوي لپاره فوج هم چمتو دی. پر دې مهال د مشالی ډو سره په خبرو کې په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون وویل چې د پی ډی ایم ای له لوري د باران او واورې څخه د اغېزمنو کسانو سره نه یوازې پر وخت مرستې شوي دي، بلکې د دوی سره هر ډول کومکي خوراک او نور شیان موجود دي.
دا لیارې چې کومې بندې وې پر کاڼ مې ترځي کولپور پاس پر ایریا اور کوژک دا لیاری ٹائم ٹو ٹائم بندے دلے بیا مش خلاصول پر دی اوسم مکمل مشینری ولڑ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم اے ٹیمان موجود دیا. دا ٹائم صرف کان میں ترزی کی لیار لرزیات بند دا کوژک ٹاپ مش پخپل بند کر دی تاکہ غٹی گاڑی دا ٹریلرز وغیرہ سلپ نسیا.
بلخواته دا حکومت لوری پے و اعلامیہ کی دا کوچ پ گڈون دا صبح پ نور و ولسوالوی کی دا بڑنی وزی اعلان سوی دی او خلق تا امر سوی دی چ بلا ارتیا دا یو زے سخدی و بل زے تا سفر نہ کوی. حکومت دا زیات واوری او یخنی د عمله د کوټ چمن او کوټ کراچی سړک او بیا او د کوټ پنجاب سړک پر سفر باندې ارزی بندیز هم لګولې دي. هلته د راغلو اطلاعاتو سره سم د توبه ککړی او توبه اڅکزی ترڅنګ د لوی بند لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې بندې پاتې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګره
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د زرګونو کسانو جلسې ته په وینا کې د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د پښتنو د حقونو غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه. په دې اړه باندې دا یې ترې هم وغوښتل چې په میدني ختیځ کې د شخړې برخه ترې جوړیږي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د منځني ختیځ د شخړې برخه دې نه جوړیږي. د غورځنګ مشرانو د جنوري پر 12مه بنو کې جلسې ته په وینا کې په حکومت غږ وکړ چې دا هیواد خاوره دې هیچا ته استعمالې دوته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د جنوري پر 3مه بغداد کې د ایراني لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي او د جګړې برخه نه جوړیږي. په همدې موخه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم تهران ته ولاړ چې هلته له چارواکو سره د سیمې پر حالاتو وغږیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی استازی علي وزیر له حکومت ته وغوښتل چې د جنگ په ځای د ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې د غورځنګ غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې د پښتنو په وسایلو د ولس ته اختیار ورکړل شي. د غورځنګ یو بل مخکښ او شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی استازی محسن داوړ وینا کې وویل غورځنګ ډېرې لاسته راوړنې کړې، د پښتنو قبایلو توانونو معاوضې ورکړل کیږي او دوی به د پښتنو د شوو توانونو پورا تاوان غواړي. د ده په وینا نور په سیمه کې ګوډ او بیډ طالبان نه مانی. جلسے تا دورہ کا کسانو غڑی ہم راغلی ول دلکی مروتو نا راغلی وے میرمن مشال ریڈیو تا وویل پینز کالونو نای دخاون حس درک معلوم نشو چه نورا پویر ہم ستڑے شوے
نمیشتا ملاقات رکھائی نمیشتا سپاتا رکھائی نمیشتا وکی اخیرو میری دزلوکی مریض اشلال اخیر 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 اخیر
پاکستان دولت د پښتون ژغورنې غورځنګ په تازه جلسه کې د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د دوی غوښتنې چې آئینی دي پوره کوي. بنو جلسې کې د یوې شمېرې تر مخه د 20,000 نه زیات خلک جمع شوي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 2 د غورځنګ یو مخکښ ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جنوبی پښتونخوا کې د جلسې اعلان وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د ریاض په سفر دی. شاه محمود قریشی پرون په تهران کې وو. دا سفرونه نوموړي په مدینه ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو په موخه ترسره کوي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د شاه محمود قریشی د ایران او سعودي عرب د سفر هدف په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کمول دي. نوموړی دا سفر د پاکستان د وزیر اعظم په حکم کوي. عمران خان دا حکم له هغه وروسته ورکړ چې په عراق کې امریکا له لوري د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگتن تعلقات نور هم کړکیچن شو. پاکستان واضح کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه شخړې برخه نه جوړیږي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم د سعودي عرب، ایران او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا کمولو لپاره د تهران او ریاض سفرونه کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد دومره توان لري چې دغه هیوادونه خبرې ته غوږ ونیسي. د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې فکر نه کوي چې اسلام آباد به څه خاص رول ولوبولای شي.
امریکې د ایران د سعودي په منځ کې د روغ جوړې کول په دې سلسله کې ځان دومره غټ ګڼل چې هغه موږ ته غوږ ونیسي. چې پاکستان ټیک ته نیوکلیر ملک ته بې شکه، خو نن سبا دې چې اقتصاد برابر نه وي، نور حساب کتاب دې ټیک نه وي، تش په ټوپکو په جازونو معاملې نه چلیږي. نو زموږ تعلقات ډېر بد نه دي، خو ډېر دومره ښه هم نه دي چې کنی موږ دا وویو چې خلک به موږ ته اوس غوږ ونیسي.
د پاکستان وزیر اعظم د 2019 کال جولای میاشت کې له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدلی وو او وروسته عمران خان ویلی وو چې هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي تیر کال د سپتمبر میاشت کې خبر اعلان ته ویلو چې ولسمشر ټرمپ خواهش ښودلی چې پاکستان دې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا کمولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې وایي چې د ترګریزې جګړې له کبله د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات خراب شوي ول او ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د پوځي مرستو پر ورکړه بندیز لګولی وو. همدې طرف ته په اشاره سره د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقی پرون مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له دې موقع څخه په ګټه پورته کولو سره له واشنگتن سره تعلقات ښه کول غواړي.
جنرل باجوا نے بہت مشکلوں سے امریکہ کے ساتھ تعلقات
جنرال باجوا پڑی روستڑو لا امریکہ سره تعلقات خکړل او غواړي چې نورم خشي کچیرته د امریکا او ایران ترمنز ترنګلتیا سیاتیږي نو پاکستان په دې کې خپل تاوان ویني پاکستان خپل ګټې ته په پام سره نه غواړي چې ترنګلتیا وي
پاکستان خپل فائدہ دیکھ چاہ رہا ہے کہ اس میں حالات زیادہ کشیدہ نہ ہوں
د قاسم سلیمانی تروجن ورستا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاہ محمود قریشی د مختلف هیوادونو له مشرانو سره د وضعیت پاړه په ټلیفون خبري کړې وي چې پکې د عراق او روس بهرنیو چارو وزیران هم شامل وو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار وایي د جنوري په 14 مله متحده خامی مومنټ سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی کراچۍ ته استوي فردوس عاشقاوان د خبره پرون په ټوټر تر هغه ورسته ولیکله چې د متحده خامی مومنټ پاکستان یو مشر او د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی له وزارت استعفا ورکړه نور تفصيل د سراج زهیر نورو
د اطلاعاتو سلاکاری ډاکټر فردوس اشکوان ویلی متحده کمی مومنت د دوی اتحادی وو او ویبا او د سیاسي ګوندونو د یو بل د سوچ سره اختلافات وی او د منصوبه بندي د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې به یو ډله نن ته جنوري په 14 په کراچي کې د ایم کیو ایم د مشرتابه سره ویني د له هغې وروسته د جنوري په 12 نو موړې په خپل ټویټر باندې لیکلی چې کراچي کې د متحده کمی مومنت پاکستان مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی ویل دوی حکومت سر اتحاد کرے وو خو حکومت یہ حص مرست و نکڑا نو پدی و جدیل وزارت استعفا ور کوي پدا سے حل کی چی دی رستیو کی پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نون د پوز د مشر د ملازمت د مودی غزول لپاره په پارلیمان کې دوړان دی کلن شوی بل مرست و کړه په پاکستان کې سیاستوال او د سیاسي چارو تجزیه کاران وای لدی رستو پدی هیواد کې سیاسي منظرنامه بدل شوی نو د ایم کیو ایم د استعفا د حکومت لپاره مشکلات پیدا کړی د سیاسي چارو تجزیه کار او سیاستوال افراسیاب خټک دی اړه مشال ریډیو تا وی
دا یو غیر فطری جو اتحاد چې شان چل جا کم خاري نه غلا سره جو کړو او دا څه خاري چې دا دیوال پر لګی تو دین او دلته کې سیاسي د مسئله کم مخ په زیاتې تو دی او تر څو په پاکستان کې واقعي جمهوریت نظام نه جوړ شي مطلب دا چې انتخابات چې خلک پکې رائے ورکړي او دا وړې نه شړای
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک په دی اړه مشال ریډیو ته ویل موجوده حکومت په یوازې سر دومره چوکۍ نه لري نو ځکه پر اتحادی ګوندونه فشار اچوي
عمران خان د مطلوب حکومت پوزیشن چې دی لږ ډېر کمزور دی په دې صورتحال کې زه ګڼم چې دا یو ډېر اهم پیشرفت دی کوم چې د اپوزیشن مطالبه د وزیر اعظم کرسۍ چې دا په دې باندې یو بل تسکین ولري چې عمران خان دې نه کړی شي نو که د ایم کی ایم کوم تحفظات یې هغه لرې نه کړی شو نو زما په خیال منګل چې کوم بلوچستان عوامي پارټۍ مشر دی د هغوی هم داسې قسم
دروستیو کی د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری د کراچی پلانڈی او کورنگی سیمو کی د پرمختیائی منصوبو د پرانیستی په موقع ویلی وو متحدہ کمی مومنٹ د پاکستان تحریک انصاف سره اتحاد ختم کړي او د دوی سره د ملګری شي دی بورت پسین صوبه کی وزارتونه ور کړی په کومه چې د خالد مقبول صدیقی وینا وچی د نوموړي استفاده دغه وړاندیز برخه نه ده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ایدلے اولی دلیشے
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان دوه پخوانیو سېنټرانو د هیواد په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره د نوي جمهوریت تړون کولو غږ کړی دی د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند مرکزي جنرال سیکرټري فرات الله بابر دا غږ پرون په لاهور کې د یوې مباحثې پر مهال وکړ مباحثه د جمهوریت د ودې لپاره د فعاله تینک ټینک پل ډاټ لخوا جوړه شوې وه چې پرون یې وروستو ورځو په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیل لري
په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت تر سر لکلاندې مباحثه پرون د لاهور په الحمرا حال کې وسوه چې پکې د افراسیاب خټک او فرت الله بابر علاوه د تحریک انصاف پخوانی سینیر مرستیال مشر حامد خان هم ګډون وکړ افراسیاب خټک ته عوامي نېشنل ګوند په 2013 کال کې نوټس ورکړی و چې پکې پر هغه د ګوند د نظم ضبط سرغړونې تور لګول شوی و خو هغه دا تور رد کړی و حامد خان بیا د تحریک انصاف په بنسټ ایښودونکي کې دی خو د خپل ګوند پر داخلي سیاست د تنقید له کبله د تیر کال دسمبر میاشت کې د هغه غړیتوب وځندول شو. په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت پر موضوع د خبرو کول پر وخت درې واړو سیاستوالانو د پاکستان په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړه. د پیپلز پارټي مرکزی جنرال سیکرټري فرت الله بابر او افراسیاب خټک وړاندیز وکړ چې باید په ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره چارټر آف ډیموکراسي یعنی یو جمهوری تړون وسی. فرت الله بابر ادعا وکړه چې په دې نږدې وروستیو کې د پاکستانی پارلمان لخوا د دې هیواد فوجي مشرانو د تقاوت یا ریټایر کېدو موده غزولو په اړه منظوره شوی فوجي قانون ملاتړ سیاسي ګوندونو په جمهوري توګه نه وکړي. هغه زیاته کړه چې د فوجي قانون یا آرمی اکټ منظورېدو وروسته باید په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت بحث پیل شي. فرت الله بابر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره وخت واکداران یا د فوج یا د ګوندونو مشران پاتې شوي دي.
د سید یوسف رضا گیلانی او راجا پرویز اشرف نه علاوه د پاکستان واکداران یا خود پوز مشران او یا د سیاسي ګوندونو مشران پاتې شوی دي.
فرت الله بابر البته ومنلای چې د پیپلز پارټي د جنرال سیکرټري په هیز ویلای سي چې په ګوند کې انتخابات یا فیصله په جمهوریت طریقه نه کیږي. افراسیاب خټک په خپل څرګندونه کې وویل چې وخت را رسیدلی چې سیاسي ګوندونه له خاندانی وراثته آزاد کړل شي. د تحریک انصاف په خواني سینیر مرستیال مشر او د هیواد وتلی وکیل حامد خان په خپل سره ادا وکړه چې د سیاسي ګوندونو داخلي انتخابات شفاف نه وي چې لکبله د پوینا ګوندونه تقسیم شوی دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر یونینونو د بندیز لوجه په دې هیواد کې جمهوریت او جمهوری کلچر له خند سره مخامخ شوی دي. په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د فعال تینک ټینک پلډاټ په دوه ورځنیو ناستو کې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی، د هند واکلاندی کشمیر، د پاکستانی رسنیو د ازادۍ په دې هیواد کې د تعلیم ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو کارپوهانو او سیاستوالانو رڼا واچوله.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043 4499.
تاسو مشال رادیو ته وګی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکی مینې ولسوالیو کې د داعش له ماتې وروسته په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او کومې سیمې چې له وسلوالو پاکیږي هلته دایمي امنیتي پوستې او بیزونه جوړیږي. په دې اړه تفصیل له باز محمد عابد نه وو.
موږ چې څه عملیات په ننګرهار کې کړي دي هلته موږ دایمي پوستې اچولې دي. هلته م نظامي بیسونه جوړ کړي دي چې هغه پوستې حمایه کړي او تر کوم ځای پورې چې سرک تللی ده موږ تر آخري سرحده پورې هلته پوستې اچولې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس ژمی ده، هلته واورې دي، په ځایونو کې یخنی ده، بل ماینونه هلته موجود دي. نو د خلکو تګ دا یو وخت او زمان غواړي چې تر څو خلک ورو ورو هغه طرف ته لاړ شي. نو موږ کوشش کوو چې اول ماینونه ختم شي، بیا د هغې نه وروسته د خلکو ورتګ سره نور آبادي چې کوم یو ده، که زراعت په ساحه کې ده، که د بندونو جوړول دي، کورونو جوړول دي، مکاتب دي، صحت خدمات دي، دا ټول به ورو ورو کېږي.
په چین ولسوالۍ کې سیمې د داعش وسلوالو پاکې شوي، هغه سیمې ساتل کېږي که نه ساتل کېږي؟ اندېښنه نشته چې بیا به دغه ځالې جوړې کړی شي؟
نه ګوره، چین خو ډېره لویه ولسوالۍ ده، زیاتې سیمې مخکې پاکې وي، هلته خلک اوسېږي، هلته څه مشکل نشته. دی یوازې په دوه درو کې چې هغه د بندر او باغدره ده چې مامن دره، په دغه سیمې اوس نوې آزادي شوي دي او هلته دایمي پوستې اچول شوي دي. بېرته راتګ د داعش یا نورو توریستي ډلو هلته نشته. دی په دې خاطر باندې چون پوستې هلته دي، په دغه دوه درو کې وخت نیسي چې هم ماینونه پاک شي او هم خلکو ته د ژوند زمینه مساعده شي.
اوس چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي، سره ور سره دغه امنیتی پوستی جوړیږي، تر کومه حده دا کار مخته تللی؟
دا جنگ او تحلیل غوړي او موږ د خپل د تحلیل په اساس د خپل امکاناتو په اساس باندې امنیتی توصیه راولو. شیرزاد ولسوالۍ ته پوستی په لارې کې جوړ شوې دي، بیسونه چول شوې دي، تګ راتګ روان دي، څه مشکل نشته. ده اما اوس دویمه مرحله کې توصیه ده، پخپله د شیرزاد په ولسوالۍ کې هغه هم موږ پیلو چې ساحه پراخه شي. او بیا نو تمن چې ساحه پراخیږي د طالب نور گروپونو غشتون الته د منځزي او ولس په نظام باندې باور اضافه کیږي. نو دا پلان لرو چې تر نګرار چې یوازې حصارک پاتې ده نو دا ټول نګرار مسون شي او امن شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې یو نیمه بجه کیدونکې ده. د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل ناور.
بلوچستان کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د بارانونو واورو وروسته د کورونو چتونو راغورځېدلو وجې په پشین شیوب او چمن کې لږ تر لږه 45 کسان مړ شوي دي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. بلخو د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په وزلو کې د بیړني حالت اعلان هم کړی دی. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو په حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه نه جوړیږي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بنو په میدان پارک کې د جلسې پر مهال وویل حکومت د جنگ پر ځای ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په غوښمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال رول ترسره کړي. نوموړی پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړیږي. نن د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی. چارواکو ویلي چې دا مهم په سوابیا بنیر چرسدا مردان نوخر ملکنډ سوات او مومندو کې پیل شوی چې پکې به له 600,000 څخه زیاتو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي چې له مرکزی زندان څخه شاوخوا وکیدیان تښتیدلی دي. د پکتیا د مرکزی جیل کمانډان اجمل یوسف سپیرش په مشال ریډیو ته ویل چې د لړکی پلټنې روانې دي. جرمنی، فرانس او برطانیې له تهران غوښتي چې 2015 کال اټنی تړون شرایط ته ژمن پاتې شي. په دې تړون کې ویل شوي چې ایران به د بندیزونو کمولو په بدل کې خپل اټمي پروګرام محدودوي. ایف پی خبری ایجنس د لیبیا یو لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي امکان دی چې نن په مسکو کې د لیبیا د نیستي یوې لسیزې جګړې ختمولو لپاره اوربند لاسلیک شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د انیس اجمل له مود خبرونو لنډیز ورېدو اوس ګلیا حضرت د مشال مرکه وړاندې کوي. دا د باجوړ نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړي سره شوې ده. را دي چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه
قدرمن درکو د مشال رادیو پروگرام د مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم. قدرمن درکو څنګه تاسو معلومه ده چې د مشال مرکه کې مو له قبایلی سیمو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړو سره د مرکو لړۍ شروع کړې ده او په نننی پروگرام کې به تاسو له باجوړه د دوو حلقو حلقه پی کې 101 او حلقه پی کې 102 نه منتخب شوی غړو سره خبرې واوري. نو راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال مرکه
قدرمنو درکو د مشال رادیو د مشال مرکه کې را سره له باجوړ نه د هلکا پی کې 101 نه منتخب شوی د صوبایي سملای غړی اجمل خان صاحب چې دغه موږ سره ملمه دي. اجمل خان صاحب ستړي مشه تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه جی. ډیر خوشحال شې جی.
اجمل خان پښتنې خو ډېرې زیاتې دي زمونږ
تاسو ټیم او د مشال ریډیو ډېره شکریا دا کومه چې زم بلای نو وایم.
ډېر مننه اجمل خان. پښتنې خو ډېرې دي خو لومړی کزمنګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو په باجوړ کې لکم ځای سره تعلق لرئ.
دغه په ټرایبل ډیسټریکټ کې د باجوړ سره او په باجوړ کې بیا د برنګ سره بلان کوم او برنګ زما په یا لاته راځي.
ها او لومړنی تعلیم مو خپل سیمه نه کړی دی؟
لومړنی تعلیم خو جی مونږ خپل سیمه نه کړی دی. بالکل پرایمری ایجوکیشن هغه نه.
ها
او بیا های ایجوکیشن ملکنډ.
ها نو لوړ از دکړې مو په څه کې کړی دی؟
دکړې ما په کابل کې کړی دی. کابل پوهنتون کې جی سیول انجینرینګ بی ایس سی سیول انجینرینګ ما کړی.
او دا کوم وخت چې تاسو کابل ته تللی وای؟
95 کې مې کړی دی. 91 کې تللی.
ها نو هغه ټایم خاطرې د سره سشتاج د سي خاطرې چې تاسو موږ درنو اردوونکو سره شریک کړي.
بالکل جی. خو یو سټوډنټ د یو سټوډنټ لپاره هغه صرف د خپل سټډي سره کاری او زمونږ هم دغه مرحله نه تیر شوی چې موږ خپل سټډي کوله. واقعي تاسو چې کوم طرف ته غوت نیوت ونه وکړه. حالات خو هغه وخت کې ډېر کړکېچن وو او عجوبه حالات وو. چینج کېدل را چینج کېدل به او د یونیورسټۍ خو په هر مل کې یو خپل دغایي او یو خپل تحفظ وي او هغه خپل سټوډنټ او خپل ټیچر ته ورکوي. نو هغه دغه چې موږ ته مشکلات نه وو په یونیورسټۍ کې. البته لارو کې به وو نو راتلو کې دي.
ښه، نو بیا پاکستان ته کله بیرته خپل سیمې ته کله راستون شوی چې کله تاسو دا تعلیم ترلاسه کړو؟
نو 95 کې زه ما خبره وکړه چې زه 95 کې رالم. 95 کې فارغ شوم او بیا پاکستان انجینیرینګ کونسل ممبر جوړ شوم.
ښه، نو څنګه یو انجینیر او بیا سیاسي سفر، نو څنګه دا څنګه بیا سیاسي سفر مو څنګه شروع؟
نو سیاسي خو دي ما دوه شکاله جدجاد وکړه. زه د یو داسې علاقې سره تعلق ساتم برنګ،
هغه
د بنیادي ضروریاتو سہولیاتو نه محرومه وه. هلته غربت ډېرې اچولې دي او هلته کې ډېر غربت و، د خوراک کمی وه او هغه یو دوک درد و چې زه سیاسي میدان ته راوستم. او اوس د صوبایي اسمبلۍ غړی جوړ شوم او یا دغه جرګې ته رالم، دې مقام ته راورسېدم. اوس هم راسره هغه دوک درد دی او د هغه ځپلي شوي خلکو نظر اندازه شوي خلکو دپاره کار کوم. انشاءالله د اسمبلۍ په فورم به هم کوم او هر چې زمونږ فورم دی او زمونږ څومره اختیارات دي هغه به د دغه عوامو دپاره څنګه عوامو دپاره د باجوړ د عوامو دپاره او د ټول پاک ولس دپاره به د پښتونخوا د ولس دپاره به دغه هلې ځلې روان وي او انشاءالله په دې باندې به کار کوو. د هغوی د ژوند په هر اړخ باندې زه کار کول غواړم او چې هغوی ته د ژوند ټول ضروریات اسان شي. د دوی مشکل وخت دی او مشکل زندگی چې ده هغه اسانه شي، مشکل دې ختم شي.
صحیح. اجمل خان، څنګه تاسو دوه کال ستاسو د سیاسي سفر او د مبارزې دی، نو دوه کال مخکې څنګه تاسو چې د خپل سیمې کم تاسو حالت کتو د پسماندګۍ حالت وو، نو هغه وخت څه محسوسول تاسو چې کله تاسو راووتئ؟ تاسو سره څونه کسانو د علاقې خلک در سره وو که نو مقامي ستاسو ملګري؟
په علاقه کې هم موږ ته ډېر مشکلات وو. هغه د سیار قانون او د پولیټیکل ایجنټ بهتاج بادشاه وو. هغه به موږ ته کوم د سیاسي خبره کوله او یا به هم د ولسي خبره کوله. نو ډېر مشکلات وو موږ ته. بلکې ملک برهینا ملک هغوی راته لوی خان وو. دغه د ډېرو مرحلو نه او د ډېرو ستړو نه پس موږ دغه اسمبلۍ ته را رسېدلي. او زما ورور ګلداد خان چې هغه زما نه په عمر باندې کشر دی، هغه قومي اسمبلۍ ته تللی دی او اوس صوبایي اسمبلۍ ته راغلی.
ښه، نو څنګه تاسو ویل چې ډېر مشکلات په هغه وخت کې او تاسو خپل هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرئ، نو کمن وګورو په قبایلی ضلعو کې دا یو کال شوی دی چې په قبایلی ضلع چې دی هغه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی، نو په هغه وخت کې څنګه تاسو ویل چې اف سی آر تور قانون او دغه ساني نور ستونزې به وي د انتظامی چارو کې، نو په سیاست باندې به هم بندیزو، نو څنګه تاسو راووتلی او څنګه دا مبارزه تاسو خپل جاری وساتله په هغه وخت کې؟
ما وویل چې موږ ډېر مشکل او مرحلو نه را تیر شوی او موږ ته هم دغه څه ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو او ډېر خنډونه راغلي وو، خو موږ دا هغې پروا نه ده کړې او دا دی چې حوصله مو ساتلې وه، حوصله مو نه وه بایللې. نو انشاءالله د قوم د فارم ډېره لویه ګټه هم ترلاسه کړه او نور به هم انشاءالله چې ترلاسه کوو اوس عملي ګامونه د دوی دپاره اخلو. د دوی دپاره څه امینډمنټ دي، څه قانون جوړول دي یا څه بهتري ده هغې طرف ته بزو. د هغوی ډیولپمنټ دی، د ریفارم امپلیمنټیشن دی، دا ټول به انشاءالله د هغې لپاره به موږ کار کوو.
اجمل خان، څنګه ګورئ تاسو چې د قبایلی څنګه تاسو ویلي چې ډېر مرحلو نه تاسو تیر شوي او قبایلی سیمې هم له پاکستان جوړېدو راهیسې را په دېخوا دې مرحلو نه سختو مرحلو نه تیر شوي دي، نو د اصلاحاتو ته څنګه ګورئ او بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو سره تاسو څه بدلون ګورئ؟
نو دا خو جی هلته سیاسي او جمهوري عمل رکاو. نو د ټولو نه اولنۍ خو لویه خبره دا ده چې سیاسي او جمهوري عمل شروع شو هلته او صوبایي الیکشن وشو، پرامن الیکشن وشو. نو د دې نه خو دنیا ته یو ډېر لوی پیغام هم لاړی چې قبایل پرام نه دي او دا پور اګه دي. نو د ټولو نه خو لویه خبره دا ده چې ریفارم وشروع شول او باقاعده پاکه کېتي مرجر هغه د دې صوبایي الیکشن سره یا صوبائی نمائندگان چې رااله لوغا په پښتونخوا اسمبلی کې کې راتل دا یو لویه کامیابی ده د قبایلی عوامو لپاره.
نو تاسو خپل هم واکمن ګون سره تعلق لري او مونږ د قبایلی سیمو چې کوم منتخب شوي استازي دي دوی سره هم خبرې کړې دي، نو تاسو څه پلان لري؟ لکه حکومت خو یو اغه لري چې مونږ لاس کلن پلان دی د اصلاحاتو، اې ډېر خبرې دي ډېر ستونزې دي پاغه کې بنو زو په وړو وړو خبرو کې، خو د خپل علاقې یا د خپل د دې سیمې لپاره نو تاسو د اصلاحاتو بهیر وسنګ عملي کوي؟
نو وږي موږ خو عملی هم ته د ډېر ډېرې چې کمې خامې دي هغه خو زموږ په علم کښې دي او هغه عملي طور باندې د هغې نه موږ تېر شوي چې یاره دا خامې دي او که دا داسې وشي نو هغه به ټیک شي انشاءالله. نو کوږې سټیپ بای سټیپ بچېږي، اول خو بس موږ دغه شروع ده او هغې دپاره زمونږ سټڈی هغې دپاره ما سټڈی کوو او چې څه د قبایلو دپاره بهتره وي نو هغه د سسټم د ټیک کولو دپاره چې په سسټم زما خو خپله دلچسپي دا ده چې سسټم ټیک شي او د دې نه لویه خبره دا ده کرپشن پیوزیږي. کرپشن پیوزي کرپشن دا د معاشرې ډېر لوی ناصر دی او یا پټه سیکرټریټ چې به کم و مخکي او یا پټه ډیپارټمنټ و نو دغه د کرپشن او د دې خرابو او د برایو جرړه چې هغه هغه وه اوس ختمه شوه. اوس موږ هغه سیستم غواړو جي چې کم په پېښور کښې دی، کم په مردان کښې دی، یا کم په نوره ترقی یافته اضلاعو کښې دی او هغه به جي سټیپ بای سټیپ کېږي انشاءالله. موږ دای چې د هغې متعلقه منسکرانو سره هم موږ په مشوره کښې د هغې د متعلقه ډپارټمنټ چې کوم ماهرین دي د هغوی سره هم موږ زموږ خپله پوهه هم موږ را وړې ده او دوهویشت کاله موږ په دې باندې کار نه و کړی چې صرف الیکشن به کوو یا الیکشن به ګټو، بلکې موږ په دې باندې انکار کړی چې الیکشن وګټو نو بیا به مخکې څه کوو. نو د هغې دپاره به عملي ګامونه اهلو او انشاءالله سی ایم په دې ملک وزیر اعظم عمران خان زموږ سره کمیټډ دی او سی ایم محمود خان زموږ سره کمیټډ دی، بلکې ټول ایوان زموږ سره کمیټډ دی چې ترقیاتي اضلاعو کښې ډیولپمنټ وشي او د هغې سسټم ټیک کړی شي او د هغې ریفارمس په صحیح طریقه باندې
وکړی شي. تاسو د قبایلي سیمو نه چې کوم منتخب شوي نمائندگان دي، ستاسو کوم همکاران چې دي، نو هغو سره هم تاسو سره ځکه چې حلف تاسو اوس اوس پورته کړی دی، نو هغو سره هم تاسو په دې باندې خبرې اترې کړي دي چې د علاقې پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي؟
جی بالکل، موږ په دې خبره باندې د ټول فاټا ممبرس چې دي هغه ټول په دې خبره باندې یو دي په اتفاق دي او کمیټډ دي چې د فاټا د بهترۍ لپاره او د هغوی د ژوند د معیار راوچتولو لپاره به موږ ټول کار کوو او په دې باندې به انشاءالله یوي او د نږدې نه خبرې به موږ چونکې حکومتي ارکان نو د نږدې نه خبرې به موږ کوو او دا به انشاءالله ګورمنټ ته هم مشورې او امینډمنټ او هغوی به زموږ مسلې او زموږ مسلې چې دي هغوی به په ترجیحي بنیادو باندې زموږ مشکلات انشاءالله هغوی حل کوي او هغې ته به توجه ورکوي.
بل دا چې د ستاسو کوم علاقې نه منتخب شوي د هغې ووټران هم ستاسو دا غږ اوري، نو هغوی لپاره تاسو څه پلان لرئ او څه پیغام ورته لرئ هغوی له؟
د هغوی دپاره خو زما د ډیولپمنټ پلان دی چې هغوی د ترقۍ په لار باندې واچول شي، هلته چې بنیادي ضروریات، هلته چې د ایجوکیشن مسلې دي، هلته د هیلتھ مسلې دي، هلته چې د لارو مسلې دي، د روډونو مسلې دي، هلته د سکلو د اوبو مسلې دي، هلته ډېرې مسلې دي بنیادي دوی د ترقۍ په لار باندې واچول شي او زه دوی ته وایم انشاءالله زه خو دوی شکریا ادا کوم چې موږ دې جرګې یا دې اسمبلۍ ته رالېږلي او زه هغوی ته دا ډاډ ورکوم چې تاسو ډاډه اوسئ، خوشحاله اوسئ، ستاسو مشکل دور هغه ختمېده. زه په دې خبره کوم چې د مرکز حکومت ستاسو سره دی، مرکزي حکومت ستاسو سره دی او صوبائی حکومت ستاسو سره دی، د دې ملک وزیر اعظم عمران خان دی او زه د خپلې علاقې خصوصا د خپلې علاقې عوامو ته دا وایم چې ستاسو یو ایم پی اے دی په صوبائی اسمبلی کښې ناست دی، بل ستاسو ورور هغه ایم ایل اے دی په قومي اسمبلی کښې ناست دی ګلداد خان، منگا دوارا با ان شاء اللہ تاسو پارا کار کو زمن سره مرکزی او صوبائی حکومت دے زره صوبائی حکومت نمائندہ په حیثیت باندې دا خبر کوما چې تاسو مشکل دور هغه ختم دو والا دی او تاسو خوشاله دور هغه شروع کې دو والا دی بلکې شروع دی ریفارم روان دی په سیستم باندې کار کیږي په ڈیولپمنٹ باندې کار کیږي نو تاسو خوشاله دور شروع شوی دی او ان شاء الله دا په خوشان باندې سر ته رسیدي او دا غیر لپاره به موږ کار کوو تاسو ډاډه اوسئ
اجمل خان ډیر زیاته مننه چې مشال اډو ته مو واخور کو ډیر زیاته مننه تاسو نه جی
د مشال مرکه
مشال اډو ځانګړي پروګرام د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګلایازم درنو دغه څنګه تاسو معلومه ده چې د دې برخه کې منګه د قبایلی سیمو نه منتخب شوی استاد سره خبرې کوو دا غي د ژوند دا غي د سیاسي سفر په اړه مانی نن را سره د باجول حلقه پی کې یو سل دونه سراج الدین خان صاحب چې دې هغه موږ سره ملمه دي سراج الدین خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم سراج الدین صاحب لومړی راته دا وایي چې تاسو په باجول کې له کوم ځای سره تعلق لرئ
زه په باجول کې د ابراهیم خان قبیلې سره تعلق لرم او زما کلی چې دا نوې کلی دی په نوې کلی مشهور دی
او لومړنی زده کړې یا لومړنی تعلیم له خپل کلی نه غکړې وکنه په
اصل کې زمونږ پیدایش چې وو نو دا زمونږ په حلقي چارمن کې په هغه وخت کې چې موږ د ماماګانو کلی وو په هغه کې اوسېدو نو چونکې زمونږ خپل اختلافات وو کورنۍ د نواب صاحب سره زما د پلار نو په هغه وجه موږ د خپل کلی نه تللي وو د خپل ماماګانو سره اوسېدو چونکې زما پیدایش چې دی نو دا د حلقي چارمن دی او ما پرامري تعلیم د حلقي چارمن نه کړی دی او بیا ما مډل سکول چې دی دا د لوی سم نه ویلی دی او بیا ما ګریجویشن چې دی دا د
ګریجویشن مې په کوم هغه کې کړو په مضمون کې
دا اس کې ما
کړی دي ښه 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 نو نو د سیاسي سفر مو څنګه شروع کو لکه تاسو د تعلیم نه پسته
نو دا سیاسي سفر دا مو څنګه شروع کړو چې کله دا 1978 وو په کارش کې مو په سیکنډ ایئر کې نو هغه وخت کې موږ د جماعت اسلامي بنسټ چې و دا په کارش کې موږ یې باجاور
نو باجاور کې لکه تاسو د خپل د کالج د وختونه تاسو د سیاسي سفر چې دی دا غینه شروع کړی
دا غینه شروع کړل دا سن چې 1978 وو او چونکه دا غینه رسته بیا ما نو کری اختیار کړل په افغان کمشنر سفر دیوجس کې ایز ا ویلج ایڈمنسٹریٹر
ها
او بیا په 1980 نیوم کې زه بیا دا غینه ریټایر شوم
ها نو د
نو که په دغه وخت کې موږ په سیاست کې اکټیو نه وو دا غنو کوي په وجه نو چې کله هغه ختم شو نو بیا موږ په 2008 کې مطلب دا چې سیاست تر ته بیا راغلو او مطلب دا یو کورور په کې ده
2008 کال کې څنګه تاسو یې تاسو بیا سیاست ته رالې او په منځ کې په تاسو افغان کمشنریټ کې هم کار کړو خو 2008 کې
د 1981 نمبر تی شو ما او د 2008 نه وی پوري چې دا ما نو کاری کول او بیا موږ د نواز شریف حکومت کې بیا موږ په زور ویستلو خپل خو نه بیا موږ سپریم کورټ کې کیس وکړو او هغه کیس موږ وګټو پینشن حق دا پینشن حق موږ ته ملا شو دا د اوران کې د 1996 کې بیا ما بارانه سفر وشو زه په پاکستان ته لاړم او زما یو کال هلته بیا وم پاکستان کې د تجارت په سلسله کې نو زه په دغه وخت کې په خپل بزنس کې مطلب چې مشغول ما نو ځکه زما سیاست ته توجه کړو نه و
2008 کال کې چې کله تاسو واپس د سیاسي میدان ته راغلی نو هغه وخت کې تاسو په باجبول کې بیا خپل سیاسي سفر کوو دغه حالي ځلې کولی
بالکل دا باجاول کې وو خو په وخت حالات هم ډېر ګډوډ وو تاسو په خپل فن باجاول چې 2008 نه بیا مطلب دی چې د 2013 پورې مطلب دی چې حالات څنګه نو خو بیا موږ خپل حالې ځري کولې نو بیا په 2013 کې مطلب دی چې انتخابات هم شو پاره کې موږ د خپل مرګرو باقاعده ملاتړ خو هغه کې موږ مطلب دی چې برپورې صافیسته وو بیا په 2013 کې چې زمې نه کوم انتخابات کېدل نو پخې کې موږ غوښنه شاکېسته وو خپل زمونږ کوم کاندیدټ چې ولاړو دا غي سره موږ پرمونه مرسته کوي
څنګه تاسو په هغه وخت کې بیا چې کله داوس د قبایلی سیمه کې موږ ګورو تیر کال په خیبر پختونخوا کې شامل شوې د 2003 کال او بیا 2013 څنګه تاسو ویلی نو څنګه تاسو څنګه دا ګوري د هغه وخت سیاسي حل زلي او وسني سیاسي حل زلي
نو هغه وخت په حالات تاسو ته پته و چې په قبایلی اړخ کې ډیر مختلف او اوس مو مطلب دا دی چې قبایلی اړخ خو هغه شان پاتې نه خو مرشوي دي په صبح خیبر پختونخوا کې نو اوس مطلب دا دی چې لږ شان قراری راغلی دا او هغه شان حالات هم دي نو مطلب دا دی چې سیاسي دغه چې په ټولو قبایلی اضلاع کې دي نو بھرپور طریقې سره روان دي اوس
دې ته څنګه ګوري دې سیاسي لکه د اصلاحاتو بهیر ته تاسو څنګه ګوري چې د قبایلی سیمې کې موږ ګورو د پاکستان د جوړېدو را په دې خوا ډېرې ستونزو سره بدامنی امنیت غربت بیروزګاری ډیر ستوندو سره مخامخ وو لری پرتی سیمه وی رسایي وهم ورته نه و خو د اصلاحاتو روستو تاسو څه فرق محسوسوي وکړو
نو هغه شان پر خو کومه وادي چې حکومت زمونږ سره کړی دی هغه لا مطلب لري چې هغه شان دي سر تر رسیدلې دي او ان شاء الله زمونږ دا امید دی چې حکومت به مطلب لري چې کومه وادي له قبایلو سره کړی دي هغه به سر تر رسیدي او پاره کې به ان شاء الله په اسمبلی کې موږ خپل رول ادا کوو او هغه شین چې کوم حکومت د قبایلو اصلاح سره چې هغه لکه تاسو چې څنګه وویل چې دا دوه ویا کاله پسمنده پاتې شوي نو هغه لپاره د ډېر شیانو ضرورت دی چې زمونږ په دغه سیمه کې سړکونه موران ویجاړې پراته دي او داسې جنکو د سکولونو خو بالکل داسې خاص تعداد هم نشته دی او چې کوم سکولونه دي نو هغه هم مطلب څلورم او شپږم پورې دي او چې هغه تعداد هم د استادانو او د هغه خلکو پوره نه دی دا سې چې کوم د هیلث سنټری دی پاره کې مطلب دا چې کوم ډیر زیات تعداد د ډاکټرانو او د سې د لیډ ډاکټرانو په حال نه دي خو موږ کوشش کوو د پرته به مطالبه کوو چې زموږ به دا ټول ستونزې چې کوم دي هغه زموږ د وو په ونه سره دی او هغه زموږ د سړک په ونه سره دی او هغه زموږ د ایجوکیشن په ونه سره دی او هغه زموږ مطلب دا نه نور د بجلی مسایل دي زموږ د څلورو بنځه غټه مسایل دي اور چې پاره کې مطلب دا دی زمونږ د سړکونو او کوم کنیکشن چې دی یو بل سره رابطه او نن نه خو دا یو غټ پرابلم دی زمونږ د وګړو علاقه کې ډېر ستل زده چې کوم خلک الکا مطلب دا دی چې په خرو باندې وبر اوړي او مطلب دا دی هغه شانتي لا مطلب دا موږ هغه فیسیلیټیز موږ ته نشته دی په دغه سلسله کې بیا مطلب دا دی چې زمونږ د سکولونو دغه حل دی بیا د اسپیټالونو دغه حل دی نو د په دې دوه بیا کار کې موږ سره هغه شانتي دغه نه لري شوی کوم چې پکار دی او اوس به ان شاء الله موږ غوړو چې حکومت به زمونږ سره په دې نوي چې کوم صبح کې مرشي موږ کومه وعده کړې دي موږ به دا غوښتنې دا مطالبه هم کوو چې موږ ډېر پسمنده پاتې شو او زمونږ ډېر زیات مسائل دي نو زمونږ دغه مسائل ته د حکومت په خاصه توګه وګوري چې زمونږ دغه مسائل چې دي نو په دې ډول باندې حل کړئ شي
سراج الدین خان دیکھی لکه د کومنګ ګورو د قبایلی سیمو ل باجاول نواخلی تر به جنوبی وزیرستان پورې د کوم استاد دي نو کو دی ګورو مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري تاسو خپل هم جماعت اسلامي سره تعلق لري نو د ټولو قبایلی سیمو چې کوم استاد کم نه به منتخب شوی دي نو د دې ترمنس هم رابطه او اغرنګ په یو خبرو باندې اتفاق شته او کنه ځکه چې د شمالي وزیرستان نه منګه د قبایلی سیمې د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر سره خبرې کړې بینه غوي چې منګ به ټول په صوبایي سملې کې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم قبایلی ځلې دي د دې لپاره په یو هغه معنی ک بغیر د پاټۍ نه د بغیر د سیاسي ګوند د هغه سره موږ به आवाज پورته کوو
نو بدره کې هرور ما په خپل باندې یو حل ځلې کړی دي او زما د کوشش ده چې دا ټول ام پی ایس دې دغه کو د هر سیاسي ګوند سره تعلق وي او موږ غواړو چې را موږ په یو پیج باندې راشو مطلب دا هغه اپوزیشن یا هغه حکومت چې کوم خلګي د وس حکومت د پی ټی ا سره څه تعلق ساتي ځکه چې موږ په یو چیرې موږ مطلب دا دی ډېر سپاتو نو موږ بدا کوشش شي چې موږ مطلب دا نظریه دار چې خپل خپل او مطلب دا چې موږ د خپل لپاره مطلب چې خدمت وکړو شو موږ د خلکو امیدونه دي چې دوی به زموږ لپاره مطلب دا دی چې په اسمبلی کې اواز هم پرته کوي او زموږ دا کوم مسایل چې دي ان شاء الله دا حکومت ته په ګوته کوي او دا غینه و غوښتنه کوي په دغه باره کې نو زمونږ امید ده چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې چې دا نن ورځ اسمبلی و
نو مرګریم راغلی و موږ یو بل سره لګ رابطې مو کړې چې موږ باقی نه و یو ځای کې موږ به مطلب زارې چې خپل خبرې کوو.
نو دې لپاره څنګه تاسو ستاسو یو پلان لري؟ څنګه تاسو ویل تاسو پلان مخکې نه هم شته چې دې کسانو سره کینی، خو په مجموعې ته تاسو څنګه ګوري او په دې حالاتو ته او دې هغه ته چې آیا ستاسو چې کوم راتلونکي قانون سازی په اړه باندې خبري یا د حقوقو په اړه باندې خبري، نو هغه وتا سي په حکومت باندې باندې
زمونږ وتا کوشش شي چې موږ خپل د حکومتي ارکان چې کوم زمونږ سره په خپل ډله کې شامل دي یا په دې سمله کې زمونږ سره موجود دي، نو هغه موږ کوشش کوو چې هغه په دې باندې قائل کو چې زمونږ د قبایلی کوم اضلاع چې اوس مرشوي دي نه وي دا ډېر زیات پاسپانت پاتې شوي دي، او موږ به د پارټي او دا هغه منشور د هر چا خپل خپل دی، خو موږ به د
قبائلی سمو راتلون کے سنگ گورئی او بے پخاس توگا تاسو چکم حلقے نا منتخب شوی او کم ستاسو چکم بوٹران دی اغو تا اغو ستا می تاسو نلری تاسو آغی لپارا چا سسب دا سی کوئی
نو دا غی خلقو خودتا می دیر زیادی دی زکا چه خلق پتا اغول زلبانی دا قبیلی ازلان از صبحی سمبه کی نمائندگا نرالی نو دا خلقو خودتا می دیر زیادی چه رزا منگا توت مشکلات ما مطلب داره چه اغا ترسر شی او ممکنه ندانا چه مطلب داره زیادی منگا دا غا فسوانده علاقه طول اغا کم کارونه چه دی او کم استنزه چه دی خاص کر بیا تعلیم یافته خلقو تا روزگار ورکول او دا سنور ډیر مسائل دی لګ مسائل ندی همون به کوشش کو او چې حکومت ته مطلب دار عزت حکومت وادم کړی دا چې په دې روان سیمایي کې ومنګا تقریبا 100 ارب روپۍ د قبایلی الله او تور کو نو کدا 100 ارب روپۍ مونږ ته مطلب دار چې راکړي شي نو زمنګ علاقې به آباد شي او مونږ به د حکومت نم هغه غوښتنه کوو چې کوم هغه د علاقې سره وادي کړی دي.
ستاسو غږ زمنګ په قبایلی سیمو کې به په خاصه توګه په ستاسو حلقه کې هم اوریدل کیږي، نو هغه ته تاسو پیغام ورکول غواړئ؟
نو هغه ته خو زدا پیغام ورکول غواړم زمنګ په علاقه کې مطلب دار چې د امن امانه ام تاسو ته خپته ده چې مسلې وسمشته ده مونږ په پوره توګه مطلب دار چې په امن کې شامل شوی نه وسم یو دو درې واردات هغه شانتي کیږي لکه چې زمونږ علاقه د بازار سره نږدې تړلې ده، نو په هغه وجه باندې زمونږ امن چې دی لا پوره په 100% صحیح نه دی، نو اول دې الله وکړي چې زمونږ په علاقه کې امن راشي او چې کله امن راشي بیا به ترقی خامخا راځي. نو زمنګ علاقې چې دي دا د زفافلا یو بزنس مینه ما زما تعلق مطلب دا دی بزنس کمیونټي سره دی، نو زمنګ علاقې چې دي دا داسې ریسورس سره ډک دي چې هغه ان شاء الله چې وځي زموږ د سوبې لپاره نه بلکې د ټول پاکستان لپاره په کار راشي
او حکومت طریقې سنجیدګي مطلب لري. او کی سراج الدین خان ډیره ذات مننه چې د مشال رادیو تم وخوار کو
ډیره مهرباني
ستاسو جان مننه. قدمه کوم دې سره خپل قربا ګلیاست اجازه ورکي په بل پروګرام کې به بل یو مل مسر ستاسو په خدمت کې حاضر يم. په لوی الله مسبار.
د مشال مرکه
دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لی غر غری دی نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دیے خلدی گلشی بیا گنچاشی مخدی بلی